السلام علیکم، ستړي مشې. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو زه صفی الله ستانکزای د تای روشان په تخنیکي همکاري خراغلاس وایم. وړاندې به د ازادي رادیو دغه پروګرام کې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجله واورې، خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. مهم راپور دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې راولاړې شوې دي. دا هم اوري چې ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی رارسېدلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ پر مهمو خبرونو کوو. د مهم خبرونو سره ټکی په جوزجان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خاما بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي، د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي. بشپړ خبرونه. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خاما بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکي وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی دی. د جوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی و او اوس مسله حل شوې.
د ترکمنستان سرحدي ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکي وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکی و په شهادت رسولی و. د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و. کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تېر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
په عین حال کې د جوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ. د بلخی په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی رسېدلی. ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاق
د تورغونډۍ د کمرکلاق په سیمه کې دغه ترافیکی پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو پلنګ کوچ موټر و چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېره ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. په بدخشان کې د واورې د خوېدو په یو پیښه کې 50 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. یوې سیمه ییزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه مازیګر مال د راغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شوه. برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په مینځلو بوختو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یوې اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل.
په راغستان ولسوالۍ کې د انتاجل دره په کلي کې دغه پیښه رامنځته شوه. خلک د زرو په منځلو بوختو چې ناڅاپه برف کوچ پرې راغی چې په نتیجه کې 15 تنه تر واورو لاندې شول او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د دې خبر د تایید لپاره هڅه کړې چې له سیمه ایزو چارواکو سره تماس ونیسي، خو څوک خبرو ته نه دي حاضر شوي. په کندهار کې یوې ام ډي ډوله الوتکې سقوط کړی خو چاته زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دغې الوتکې چې امریکا په تېرو حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وي پرون دوشنبې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو ځاني زیان یې نه دی پېښ کړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبې خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورن کال په نسبت تیر 2021 کال پاکستان کې په تروریستي بریدونو کې شپک 50 سلنه زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بمي چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شاملې دي. وړم 2006 کال دا ډول حملو شمېر 188 ښودل شوی. دغه راز ویل شوي چې تېر کال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نیمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانس پرس اژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي، د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به اخلي. سلیمانی دوه کاله مخکې د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. رئیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل تر هغو چې ترامپ او پومپیو د جنرال سلیمانی د وژلو لپاره د ده په وینا د دغه جنایت په خاطر په عدلي محکمه کې نوي محاکمه شوي، مسلمانان به یې غچ واخلي. د سلیمانی د وژلو د دوهم کال په پوره کېدو سره سیمه ییز کړکېچ زیات شو. پرون د ورځې په لومړیو کې امنیتي سرچینو وویل دوه پوځي ډران الوتکې چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو پوځي تاسیساتو ته نږدې شوي وي راوغورځول شوي. په دې پیښه کې چې عراق امنیتي چارواکو هم تایید کړي د ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو قمندانو له خپل عراقي مرستیال ابو حمید المهندس سره یو ځای د 2003 کال د جنوري په دریم ووژل شو، دغې حملې ته د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ امر ورکړی و. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې دي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل پاکستان هڅه کوي چې دغه مسله د طالبانو له حکومت سره له ډیپلوماتیکې لارې هواره کړي. پاکستاني رسنیو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړې چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې د ډیورند پر کرخه اغزن سیم نصب کړي او دواړه هیوادونه سره جلا کړي. نور جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه وکړه او دا یې وکړه چې ځینې افراد چې نوموړي شر اچونکي و بلل غواړي چې له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
موږ بوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوي هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي. په دې برخه کې شر اچونه د پاکستان په ګټه نه ده، خو لا غوڅه به چیز موږ ګټه پکې نغښتي وي ساتنه وکړو.
ښاغلی قریشی د هغې ویډیو په اړه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او پکې ښکاري چې طالبان اغزن سیم ویجاړوي، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دغه ویډیو کې ادعا شوې چې اغزن سیم د افغانستان د خاورې دننه نصب شوی و. د طالبانو د حکومت چارواکي د ازادي راډیو له پرله پسې تماسونو سره سره حاضر نه شول چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون وښيي. خو څو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې پوله وویشي. هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړی دی. لبل خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي د دې اړتیا نشته چې پاکستان د ډیورند پر کرخې د اغزن سیم غځولو او امنیتي موانعو جوړولو لپاره اقدام وکړي، ځکه د ده په وینا د ډیورند مسله تر اوسه نه ده حل شوې. پاکستاني ایډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو کې د اغزن سیم غځول او امنیتي موانعو جوړول په افغانستان کې د تیر حکومت په دوره کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو اصلي ټکی و. د طالبانو چارواکي هم لکه د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په څیر د ډیورند کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه سختګي پوله بولي، خو پاکستان هغه له افغانستان سره رسمي پوله ګڼي او تل ټینګار کړی چې د تاریخ دا پاڼه اړول شوې ده. د ډیورند معاهده په 1993 کال د افغانستان د وخت پاچا امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند د بهرنیو چارو د وزیر مورتیمر ترمنځ لاسلیک شوې. پاکستان د دې 2600 کیلومتره پولې په ډیره برخه کې اغزن سیم غځولی او ویلي دي چې دا کار د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي او د یو د بل خاورې ته د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو مخه نیسي. د دې هېواد چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې پر دې پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی دی. د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې افغانستان تل خپل د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی را رسېدلی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او یوه سرپرسته کابینه یې اعلان کړي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. د ایران په ګډون اکثره هیوادونه او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. بیا هم نوریاس نوري ته غوږ دو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسېدلي.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید هست،
هغه څه چې د افغانستان په اړه زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان ګاونډیان پرې ټینګار کوي، د یو ټول شموله حکومت جوړول دي چې د افغانستان د قومونو او وګړو د تنوع استازیتوب وکړي. موږ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو ډلو سره په تماس کې یو او زموږ دریز او زموږ مسایل په دقت طالبانو ته ویل شوي دي. موږ په اوس وخت کې اصلا د په رسمیت پیژندلو په مرحله کې نه یو.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله منو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي شیعه مذهب دي او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1990 او 2000 لومړیو کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمني په رسمیت نه و پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي، تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. د بریتانیا دفاعي مجلې یو کې ډیفنس جرنل په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې آیا د جنگ سالارانو عمدي کمزوري کول د افغانستان د سقوط لامل شو که څنګه. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم 2021 کال تیر شو، خو افغانان به د اګست 15 او تر هغه راوروسته پېښې چې افغانستان سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل هېڅکله هېر نه کړي. یو کې ډیفنس جرنل د مقالې په منځ کې د خپلې پوښتنې د ځوابولو هڅه کړې، په دې ترتیب چې ګواکې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غنی ټیم د طالبانو ضد او د جمهوریت پلو جنگ سالارانو د کمزوري کولو هڅې کولې. مقاله کې دا ادعا هم راغلی چې د آرک ټیم دا کسان د اقتدار لپاره ننګونکي بدل. یو کې ډیفنس جرنل لیکلي د آرک ټیم دا جنگ سالاران له موقفونو وپرځول، له دولتي ادارو او منصبونو وشړل او د واکمنۍ فرصتونه یې ځنې واخیستل. دا خبرونه وایي چې که څه هم آرک دا کسان لري کړل، خو دوی بیا هم د طالبانو ضد جبهې لویه برخه جوړوله او تشه یې هغه وخت معلومه شوه چې کله د 2021 کال په پای موسم کې یو پاسون ته اړتیا وه. یو کې ډیفنس جرنال بیا وړاندې د جمهوریت د چټک سقوط یو بل عامل د طالبانو تګلاره هم بللې چې د دې خبرونې په وینا مهمه ده او باید له پامه ونه غورځول شي، هغه پخوانی فرضیه چې افغانان سره وویشي او واک پرې وکړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین په کابل کې د شرابو پر ضد د طالبانو د وروستي اقدام په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د استخباراتي چارواکو یوې ډلې شاوخوا 3000 لیتره شراب د کابل په یو رود کې توی کړل. ویل کېږي دا د شرابو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د طالبانو د وروستي اقدام یوه برخه ده. د طالبانو د استخباراتو لخوا د یکشنبې په ورځ خپره شوې خبره پاڼه کې ویل شوي چې د شراب پلورنې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه شراب پلورونکي هم نیولې دي. په راپور کې ویل شوي چې د الکول پلور او مصرف حتی د لویدیز له ملاتړ برخمن تیر رژیم کې هم ممنوع و، خو مقالې زیاته کړې چې طالبان بیا له شرابو سره لاک لاک مخالفت پالي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو.